Nuestro Kashmir Kiji, Chimurotas Lustri, which Asia, Urfa, or Africa, Dagas, and Mandarki, Pashalhaki, Mokiatlery. Ahamdaranga Dwayam Chiti, Vidis Urufa Isimiti, Dream Hatis Urufa Isimiti. The Urufa Pajunuki Dronos, the Kunku, Mediterranei, Aklim, the Day Sabab Sawidi, Chipade, Luiwachiki, Gale, Dan, Aganum, Juwar, Hamdarangarangarang, Mewe, Lakabadam, Limu, Tay, the Karulu Shazamina Barabarakareta, Audaki, کرنیز حاصلات ریلاسته کیجی دوی هم پل بیدیز اروپا کی تبایی حاصل خیزی ازمکی لری چی پا کرنی ترسنگ پکی حیوانات هم پکش روزل کیجی او ددوگو پا روزل کی ستر پر مختاگ را وستری دی او قرق کرنیز محصولات چی دی درونوز دکون کو پا دو اسمو کی غنوم اربش او جوار دی چی لغور کرنیز حاصلات لجملوس خشمیر کیجی بل هم درونوز دکون کو پا ختیز اروپا کی تبایی حاصل خیزی ازمکی لری چی دو غور محصولات لجملوس خشمیر کیجی چی دا غور محصولات غنم اربشی جوار او قطان دی چې د دې زمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګللی زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې د کبانو په نیولو کې یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پر مراتاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من قول لیس کن کو ز برشنا و پارت تاسو ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول قدر من قول لیس کن کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن ترنو ز کن کو تاسو زم راست سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوسته. نو خیلی د چې تاسو ټول قدر من کن کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو خوشحال زکون کو زما ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیا، د دې ترڅنګ موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د اوبو له لارې اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لویه وچه په دې لټه کې ده تر څو د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا وړي او بیلابیل لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا له یو وچې د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا له یو وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توږل شوي الماس په نوم سره یادېږي، او همچنان درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا له یو وجه کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا له یو وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویه وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه سیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې بې دي، هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپرلس کلعی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسونال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغې کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او ماسیر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه، دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه، په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو، محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سر ته رسول کېدلې، او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په کرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و. همچنان دوی نسبه کوي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په کرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 10,000 کیلومترو ته رسېدلې، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي ده، کهرال کتان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه. د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې، چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږئ، او سم معلومات لاسته راوړئ او اوسېږئ چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی سو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر په لویدیځ کې، د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او همچنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې، لکه په نورو کې چې دي خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی سو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لارې چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وخت دی چې تاسو پوسی واوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسیږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، د لا په ماشه وخت پرلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات قبول کی قدر من اوکل رئیس کون کو زبر شنا غم خاری وزیر به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من اوکل رئیس کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع وګم پټنوي. درنه ز کون کو تاسو زمر لوستا سودنن مرزي لوست پنځم لوستي. نه هله د چ تیر مرزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم تریز کړو او سړي خو دنن مرزي د لوست په پیل پښې وکي. د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: له لومړۍ د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلډي ځکون کو د پراته چاو د کټ په هیله یم. هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی ویز مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپین د سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر د پنځو سم سپې پرې. خو جو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغو جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل سوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې سری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښته کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځلې بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 250 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دی د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سو دی، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ څوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د در کات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیدي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزه پوری د بلحام له کوزی حوزه څخه تر مزار شریفی تر جنوبی پوری رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزه در دولت آباد او اندوخی پوری اوجدوالی لري، او یو له مهمو ارزشمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپل د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شیشې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې تر څنګ د صابر او قوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنه پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برابر کړی دی. او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستی، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات یې د الارزایي د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یې جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوي او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شی دی، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوه سي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم.